دا مشاله ډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند تاسو د مشاله ډیو زنګړو پرونو ته وګستی ریګړی کې به تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوښتي تاسو ته معلومه ده چې د زنو وجوهاتو لکبل منګه تاسو لپاره لوړان دي خبرونه سبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واوري چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دي. ځینې کرکتونکو ورته د پښتو غزل سنگار ویلې دي. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری ورته د پښتو داغ وهلوی ویل. خو اوسنۍ لیکوالانو او کرکتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لړپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې د وفاقي اډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایې یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کرکتو تونکو او سړنکارانو خغه عمر توجه ورته کړی ده. د سمره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی لډیر کم عمرای څخه ډیر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شنواری هم د غزل ستاینه کړې ده او د خغه وخت په ادبی محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه خغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملی ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدانو او عام اولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي څوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوال دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډیر ټول ماته یاد وو. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رډیو ته وویل.
گل د رخسار چې د آشنا په وچېدو کې نه وي، خدای دا سچل دی اوس می اوخ کې په لیمو کې نه وي. سلګۍ وهل په محبت کې د وصال زیرې وي، د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نه وي. تا قتل ماتا او ماتا تا نور میں حصو نوے بان بسوئی خبر چ پزلو کی نوی. اس پر لے دستار شی دس پر لے ستا دا خایس واڑ ما گلون خوند کلی پا کمسو کی پا شملو کی نوی. مونگ دا گلونو پزے زلون لار کی کی خوال ورتا بیا بسوئی چ اخلاص پلی ونو کی نوی. نہ اندیخنے نہ وسوسشتا چھتراغ لے اشنا دغا سیزونا دس پر لی پا ورز و شپو کی نوی. دا انتظار پشپا میں دیر ورز گل کلی اشنا تچرا درمی چرشپا ہم پا وطو کی نوی. دا دا متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزلو چھ ما تاسو تا واورا والو او تاسو کا پدے مختصر غزل باندے غور وکړه سوچ وکړه نو دا غزل بیخي د غزل لغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلې دي. دا قریشی په حق لا چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره ده او په کال 1935 کې زیږیدل دي. د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته را نه غی، بلکې په اسلام آباد کې مشتو هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشي نظم سره سره کله نقله نثر به هم لیکلو، ولې په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمارې د پښتو ژبې په خو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي قریشي د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کا روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشي نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشي د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې قریشي صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشي صاحب یو خاده نشین، ګوشه نشین انسان، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم دا دنیا درې چل نه ورته. حقیقت خدا دی، زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشي صاحب اوس د ناوې په شان بغلې ناست، که تاسو به درنه زیونه وکړو خبر جواب به زر کوو کني. قریشي صاحب د خپل طرف نه دا خبر آغاز نه د چا سره کړی ده، نه په چا نظمونه دي کړي دي، نه په چا مضامین دي کړي. او تاسو ته پته ده د ادب دنیا چې ده کنه دا لایک بد لایک او کمنټس کې بدلی کمنټس کې اور چې دا عادل بدل دنیا را چې تا ته ملا وې خو هغه بد ته حاجی وې کوشش سم نه چاته ملا وې او نه زړه ته حاجی وې. بل دا چې په پښتو ادب کې دا بلاخ کې زرای دي کې پاغي دا یو مخصوص مکتب فکر لیکوال او یا پوهانو قبضہ را روان نه کاروبار دی ټی وی دی. نو قریشي صاحب داغی فکر خاوند نو داغی فکر سره چې څوک کم شاعر کم لیکوال داغی د فکر سره مماثلت نه لري، نو هغه خپل ادارو ته دې نه پزنه پی. نو بل سبب یې دا او دریم سبب یې د ماخر دام ګیری شي چې قریشي صاحب اگر چې قاضی کلام شاعر او ډېر خپل شاعری کړی ډېر نوی نوی خیالات یې خپل شاعری کې ذکر دي، خو دا ټول شیزه د رومانی وو. دې د جهاد جنان په غم کې دومره ډوبو چې دته د جهان غمونه چې ورته هیڅ خپل ذات کې د خپل ذات په ګومبت کې هغه ټول ورغځیوال پاتې شوی دی، او په دې ګومبت کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړې دي، د جهان لا بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د دې شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دي د ژوند سره څومره تعلق دي. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ټکي استعمال کړئ. قریشي صاحب بغاوت ته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوي وي. هغه په شاعري کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي. ځکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکلو که زما باندې، نو زه بیا پریشان شوم ډېر باندې چې زه څه وکړم. لیکن وہ مسلسل دد پشاعرے کے دو ذریعے موضوعات چیزیں ہاں تکراری کی کہنا رما خیر یہ ہو جڑا ہم کی
د مشال ریڈیو گران اور دن کو اوسی وا دمکو او سندر اورو سواوردا اوس بیا د متولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتون کې او شاعر سکندر خان سکندر د متولا قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګردو هسه خو د موصوف سلور شعری مجموعه په منظر عام راغلی دی چې په هغه کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کوله هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې گل مخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. داغوی د غزل عشق او رنگینی و د تشبیهات او استعارو او ترکیبونو ځانګړې رنگ و. کم چې د حمزه صاحب غونتې د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه یې د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بحر قافیه را دیب ده دی کلامونو یو شانوی خو موضوعات دیر خواره واروی. او که دسی ده زانگرانو پا لڑکی ده دی شایره دسی مو یو لند غون تا که جا جا خلو و ده غا لڑکی که منگا شقانه شیرونو تاو گورونو دسی شیرون اولان دی رازی چه پا مرگ می هم در نه اظهار ده محبت و نشو نرانیز دیشوی ندیوخ که پا کپن ورده بیاون که پا ده غا لڑکی ده عرفانه کلامونو رنگ گورو نو ده امید و هیل و ڈک او په ساينسي مشاهده باندې سنبال دا قسم شیرونه هم لري. استاد دیدن د فیض یام نه نا امید نه یم، زری ته نه ګوري تابانی شي چنور ته رسی که شوخی او رنگونی ګور او دغه شوخی او رنگینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخی د نورو نه جدا کړي دي. نو داسې قسم شیرونه پاره کې وړاندې راځي چې مای اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سرش ول غسی اننګو ګلونه ونیول او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري، پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنانې لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم چې د دیدن وریازو دې له ما نه دومره کرکه وکړه په بنی ګلی ورېدلو په دکن ورېدې او یا دا چې ما استاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما استاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نشوه هغه جل په جبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم چې لکه دا د بنو د خواو شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال و.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچه پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راتلل، پښتون هم او مسلمان هم، او د مسلمانۍ چې څومره تقاضې وي هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوستونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه. بالکل د ملنګانو غشن طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره. د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نارابازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کوې نو هغه خبره تروزی چې د غم جانان په زمره کې راځي او خبره طرف تم خبره دي چې د غم دوران په زمره کې راځي. په دغه دوانو موضوعات او شعر ویل مو او ډېر نرم او پستل یې جګه ډېر خوږ خوک شعر چې ستا وی چې بالکل سړی اوري وي واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړو او ډېره بھرپوره شاعري کړو. د شاعر د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نورم مشرانو کې د هغه په انځولو کې خو د ده په شان پسته روانه خوږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزیږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړی څنګه چې متودا کوشي صاحب کړی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو. سندراتا سووریدا اوس بیا د متیولا کوریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کره کتونکو لخوا د مطیع الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده، نو په دې کې زما خیال دي دوه عوامل کار کوي. یو په خپله د دوی چې کومه محدود کېدلو، قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدود و، ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر و، نو په دې حواله هم دوی مصروف و د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنګه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایس د ساتي افسر وي، نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي، او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي، کنه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان او دي دا هغوی بې توجهي هم ده، دا هغوی غفلت هم دی. اصل هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو، نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی. د پښتو د غزل د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نه خو موږ سره د کوشي صاحب په دور کې موجود و. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه د پاکستان په سطح خبره کوم، د حمزه صاحب نه ونیسه تر نن وخت پورې داسې نقاد موږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي، او په آزادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي، یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي، یا ورسره افسانه یا داسې نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره موږ تر اوسه نه لرو، حالانکه داسې نقاد پکار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي، کلاسیک نواخلو تر نن دمه هغې ټول پیش نظر وي، هغې چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي، د غزل روح یې بدل کړي، چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان موږ سره نشته، حقیقت دغه دی. د هغې خپل وجوه دي، زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي، د مطالعې چې کوم دایرې دي، هغه محدودې دي. اوس خو موږ ګورو چې داسې نقادان موږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی، یا ما با جدید تنقید دی، یا نور چې کوم ما با جدید ډسپلن دی، یا تناظرات یې هغې د دوی مخې ته دي. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي چې د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي، حالانکه په کار وه چې په درس به اولخو ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده، ځکه زمونږ ګزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي، هغه که قریشي صاحب دی که بل دی، چې یو انفرادیت لري د فن په حواله، د فکر په حواله، د اسلوب په حواله، او غزل یې خلکو ته رسېدلې وي، خلکو ته رسولې وي، نو باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی دا یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي، بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی، هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زرونا. قریشی صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی، دوی نه دی کړی چې د قریشی صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسی.
لیکوال او شاعر احساس خټک د مطیع الله قریشي د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
یعنی باوجود د دې چې د دنیا پاک خو سېتلو باندې په غوښه څوکې څوکې باندې کار کړه، او په هغه باوجود هم پته کې هغه خپل بلندي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسینو په افسرانو زما ډېره کتلې ده، خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجز انسان و، ډېر ښکلی انسان و، تازه شعرونه به زړه ته لکه کوزېدل، او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلې ډېر ښکلي غږ. او د یو ماته را یادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ظالم شي نہ دے مات او نہ زخمی لاس، او خپو ایگم ستالا داما وطھے نشم او مجبور سڑے پہر لوری وحی لاس، او اس دی یاد کرا را سارا چھ تخنوی نے او اس میں زخم دزر سن سز غمی لا، او قریشی لا ایک دا نام نہ دا انام دے تالا نہ خیئی چی زیدر نہ خالی لاس. مقدی غزل تحصول کی کو پر سادہ الفاظ کیے دینے کھلے کھلے لکه خیالونه ورکړي، خپلې انځورونه ورکړي دي. خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخنوي مې اوس مې زخم د زړه سنه څه زغمي ناست. نو ډېر ښکلی شاعر و، ډېر ښه شخصیت یې درلودو، ډېر غټ کار یې کړی دی او په دې دنیا کې. او تاسو نه هم مننه کوو چې د داسې خلک مونکو په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مشال روډ د دېم ستاینه کو چې دا زموږ د پښتو ادبي تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه. نو دا ډېر غټ کار کوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینو ور دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډیرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوی.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې څه هم لرلی دی، که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي، خو چونکې ورسته پاتې علاقے سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کم دي دا هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروسته پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وه چې دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړی. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو کوشلی شاعر خو و، او دې نه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر کوشلی شاعري کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعې مطلب ده چې چاپ دي باقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې، خو دوی په خپله باندې هم که چې په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی. شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب ده داسې ادبي هلو ځلو شي دوی حصه اخیستې وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروسته بیا دوی ځان ته لکه داسې ګوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروسته پاتې راوسي. دویمه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلی قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دا رنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. دراته سووره دا اوس بیا د متیو الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د متیو الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لره پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر سو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمورې وې، د هغې سر ته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم ملاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګرې، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان پخپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبورۍ وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پي ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچوي او د محمد دین مخیط په یاد کې کېده چې زه او متي الله قریشی مرحوم شریک وو، او هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړې، او ما واورېدې یقینا چې دې ډېر عالم فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړو، ما خیال دی دا هغه څو وخت یو ادبي پروګرام چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغمومو په هر حال چې کله به ور سره زمالي دل قتل کې د نو ډیر خبر ملاوي دو د حد نه سیوا نرم دل او خوش مزاج سړی او د تل د درجات بلند کی پګوري نوشا
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته ویل چې دا سمه ده چې متی الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو، خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی.
وخت کموند قریشی و پخته کینه د پختو د غزل خان سره کله هم چې د متی الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بدد نوم ارومرو یادیږي. د ډیر کم عمر نه متی الله قریشی ځنه خلک وایي چې متی الله قریشی دومره زیات هغه شهرت د تنه د مندلې شوی څومره چې د حق و یا څومره لوړ د غزل معیارو، خو چې څنګه د عادتو تنهایی پسندی نو هغې به وجود د شهرت څه کم نه و. یعنی په پښتونخوا کې په مقامي ساته بنو کې خو ډیر زیات مشهور و او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی. کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د شاعري پخه شاعري وه، غزل یې ډیر پوخ و او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې، هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو، نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د متی الله قریشی غزل وې نو د قسمت خان انداز به بدل شو. یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وایي، نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې پسې به بیا د قریشی غزل وي. نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی. د هغه ډیر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و: د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم، څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم. متی الله قریشی وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم ای اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم ای وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلی شه. او سمو دی چې دلته تیره کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو او په ګورنمنټ کالج نوشیره کې سو وخت تیر کړ. هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه دی وګمارلی شه. هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پله مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې. طالبان چې په 2015 کې پینشن شوی دی او پینشن نه پس یې هلته په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه. خو د دوی یو داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډیر کم لیدلی دی. یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی هلته مشاعره کې، او یو ځل د حیران صاحب په بیټک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي. نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شي تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي، د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي، نجی او سرکاري پروګرامونو سیمینارونو ته ځي. نو دا خبرې په هغه کې نه وي، قریشی صاحب کې نه وي. قریشی صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه، خو د هغې باوجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر و.
حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډیرې لږې خبرې به یې کولې.
ډیر کوک درون حیاناک انسان وو، هغه به په محفل کې ناست و، په تنها به وو، محفل سره به شریک دو، ګډون به نه کول، هغه به په خپل فکر کې مصروف و. ښکاره به ښکارېده چې قریشی دلته کې ابلن موجود دی، نو ګډون به نه کوو. په مجلس کې به هغه ګډېدو، هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې، خو قریشی صاحب بغلې ناست و، هغه به په هغې کې ځان نه شریکو. که تا به تپوس نه وکړو جواب به درکړو، په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کوو. ټول عمر دغه تقریباً پاتې شوی دی، په آخر وختونو کې مرحله بیره شوی و. زما کور کې مشاعره ورته هم راغلی و، دا کسان ډېر راغلي و، دا فات در څه موده مخکې خبره ده. نو تر اخره پورې کلی ټول چوک چاپ ناستو صرف خپل دوه غزل وی دا کتاب لا غزل اونو راغو گفتلو کو دوه راته وی دا مرګره ته وای هغه وکړه کور ودان او فصی او دې دې ذات متاثر او دې مرګره وای چې دا ز کور ور لپاره اجتماعي دوه مخفرت کی اکه شي څه وته کی دې چې په خبره ده چې دا خورل په ینګ ایت په باندې کې شي شو کړه واپس یې چې کې دې اثر لري او په بده باندې می فلم کې به دې شریکو در بخر کو دغه می غزل ته واسطه ته کو ساتره او دا په دې توقعاتو په پورا خون خدو مسله دا چې کوشي چې په خپل غزل په ستیج نشوي دا به خپل غزل او لزم کې او نسوین کې ورو اثر ګل اثر چې اثر ګل اثر خو دې یو به دې ښه شاعر دې خو ښه خوب انسان او دې دې ټوله شکتی په شی را دغه ته کولاتي سه بالکل هغه خیر اس او هغه به دا غزل ولتی چې وایي کوشي چې خپل غزل په خپل نه او اخیره پاتې دې دا یو دغه پاتې شوی دی ډېر مخلص انسان او ډېر دیانتدار انسان او ډېر پتون پورا پښتون پتون پورا مسلمان د خلکو نګیری وي خصوصا د مودو د مرغو نګیری وي خو هغه ګیری دا څه دی چې په کوشي سره کې تکبر وو یا غرور وو پکې چې څوک به ورغه خلک مېلمستیا به کوله خو دا و چې دا ګپ نه وو او خلک غواړي ګپ نه هغه چې مېلمه درشي هغه خو غورا ساته زیات ګپ غواړي
طیب الله خان د متی الله قریشی سره د خپل لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل
د قریشی صاحب سره خو ترسو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوې وي راشد جانه نو ما ته یو ځای ورسره شوې وي او ترسو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوي نو ما ته یو ځای وو. که د شخصیت خبرې کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده. چیلت به شاید دا و چې ډېر زیات مینهناک او شفیق انسان و. بل د قریشی صاحب د شخصیت نمات دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وی او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس بکې د داغه د ناست نه ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خو یا غونته کې سړی و. عالم فاضل خو خاموش ته به ډیر زیات خبرې به ډیرې نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډیر مختصر جواب کو. زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم. نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکړې را جیبه غونته کې خویونه چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډیر ملنګ واجز سړی دی. اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی و خو هغې د هغه په شخصیت باندې هېڅ څه دغه نه وکړي هغه خاکساري پکې قایمه وه. بل دا خبره چې کردار د تضاد نه ډیر پاک و. زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي. نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و. پاک سړی و. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي. الله دې وبخښي.
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دې پوښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل
سلم سادای چې کوم اخری منظمانه ده د دې او بیا دا یوشته می سادای چې کوم دا ابتدایي لسی زده د دې یو ډیر اهم شاندار شاعر د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ ته هغه داو د قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوي وو. قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم وو. دا وجوه چې د دوی سونه مجموعه راغلی دی سونه هم شاعری دا هغه ټول د غزل د مزاج مطابق چلیدلې ده. یو خدا خبر موږ ته پیش نظر ستل پکار دی. بل دا خبره چې دوی د شروعونه 19 تر اخره رسا تر خپل هدف د غزل چې کوم معیار دی د شعرونو چې کوم معیار دی هغه برقرار ساتل دي. لکه د دوی په شاعری کې داسې نشته چې یو شعر بډیر پست وي بل بډیر بلند وي. هغه د میر متعلق یو چاویر دین چې بغایت پست بغایت بلند دا خبره د خوشی صاحب سره نشته دوی تر اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی دریمه خبره دا چې خوشی صاحب ټول عمر تر اوټ د مینا او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینا مختلف نفسیات دوی چیرلې دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دي بلکې که زه دا وایم شاید غلطه بنوي چې د حمزه صاحب او د روف زاهد صاحب او دغسی در صاحب او ګران صاحب او سره دوه نور د دینه پس که څوک د غزل په بنیادی مزاج پوهېدل نو هغه خوشی صاحب وو او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادی نفسیات دي د هغې کومه تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه خوشی صاحب وو. څلورمه خبره ده چې د خوشی صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده. د خوشی صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي. یو ځواني ده پکې ډېرې تازه ترین مصرې لري لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم. ټول شعرونه وګوره کنه او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري برجستګي لري رواني لري. زه به یو ځل بیا ارزو کوم چې د حمزه صاحب نه پس که موږ ګورو چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده ډېره رواني ده زما د خیال چې د قریشي صاحب نو مزه اخلم د هغوی چې کوم غزل دی څومره شعرونه دي هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده یو تیز رواني ده او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادي مزاج دی د غزل د مزاج په هغه کار کوي او ورسره ورسره د دوی مصرو کې چې کومه رواني ده برجستګي ده هغه هم کار کوي. څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده هغه د مینې شوخي اغه ځواني اغه ناز انداز اغه رومان دا د دوی د شاعري برخه ده. بل هم خبره دا زمنګ مخې ته ده چې د دوی شاعري د شوخي سره سره پختګي هم لري یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخي خو لري او پختګي نه لري بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخي نه وي نه د د سره د دواړه سیزونه د دواړه عناصر موجود دي یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پورا پوخ شاعر هم دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي خو زما خیال دی چې د دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی د دې چې کم سټنډرډ دی هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجې دی. یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډېر واضح دی اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه نو پاغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي نو د خودې باوجود د ده د شهرت علت یا د دوی د شهرت وجه چې کومه ده هغه د دوی غزل دی نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه معنا کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو نه خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتبی فکر دی چې کوم زموږ کلاسیکي غزل دی داسې هم شته چې ملي قهرمانان او هر قسم موضوعات په کښې مخ ته راځي خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په هغې کې مطلب ده چې د کمال درجې ته رسېدلې دي نو موږ که وګورو د ارواح شاد قریشي صاحب غزل کله وګورو نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي معاملات دي د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده دی چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی نو داسې نه ده د مینه او محبت داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه خپل ټول دیان خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساسات او جذبات او خواہشات او دیسی زونو ته مختص کی نه دا یو ځان له دنیا دا او ټول قسم مطلب د ټول زندگی کا سو کوړه وقف کی بیا هم د دې کیفیت او بیا مطلب د دې کیفیت او سرګندونه او د دې احساسات او په مختلفو پیرا کې پیرایا کې راوړل نو مطلب چې داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب چې د دې حق نشي ادا کېدی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره که موږ د دوی یو قسم پیر و مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې دا هغه ایښې ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمینشنز دي لکه تصوف او هغه سره ما غوې ډېر کلکه رشتہ لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیک گراوند دی د خاندان د فیملی نو هغه خو آلمان او خاندان او د دوی پلار چې کوم هغه یو عالم دین او خو دوی دومره واضح پر یک شی تصوف طرف ته تللی نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعری کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کمترۃ الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشاره هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسرا وړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو
سومره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د د بهر څوک منی ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه دا او بل د د فن زور یعنی په د کې د فن کې زور هم شتا او پکې نو فن هم په خلکو ځان منی نو دا خبره دا هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلې دی دا چې سومره دې اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاص خلکو ته چې کوم زړه شاعران دي کډیر د نوې کول کې هم هغه شاعران چې کوم په خور کې پاتې کیږي او زیات تعلق دی ادبی دنیا سره دی د کتاب سره دی د مشهرو سره دی نو هغه خلک اوس هم خ په ښکارا ډول پیژني. په بنو کې خو د شهرت لا ډیره کم ځای موندلې او ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې د په حق لا دا غدا رائے وا چکلے لیدل لیدل نو دا حمزہ بابا چی یعنی دا بڑیر دا پخ عمر شاعر وی زکہ چ دا دا غزل چ دے اغا پوختے خو چ دکلا متی اللہ قریشی ولی دا چا غلا برتنا اوم نش نوش نش وی نو دے حیران ش چ یارا دا ہو عمر نہ ډیر کم دے نو دا د شاعری چ واغا حمزہ بابا هم ستایل دا لنڈ خبر دا چ قریشی اغا نوم دے چ سمرا وخت ریگی سمرا د د شاعری زړیږي نو دومره با متی الله قریشی نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نمرې.
متی الله قریشی په 14 ستمبر کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد. قدم لاندی میں سرد پاؤں بال بوا میں ساد قدم لاندی میں سرد پاؤں بال بوا